شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو مازدیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما د راپور جزئیات واورئ چې وایي که څه هم په شمیرو کې نسبي کموالی راغلی، خو افغانستان لا هم د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. سلام علیکم، دا خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالۍ بشیر خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د 2020 کال په لومړی شپږ میاشتو کې له 1280 څخه زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي قواو هلیکوپټر د فني ستونزې له کبله لوېدلی، او د هالیوډ مشهور ستوري اولیویا دی هاولند په 104 کلنۍ کې په پاریس کې مړ شوه. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې له 1280 څخه زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. یوناما په خپل نوي راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خپور سو ویلي، په همدې موده کې 2180 ملکیان ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس د روان کال په لومړۍ شپږ میاشت کې 340 کوچنیان وژل شوي او 228 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز ویلي په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو لپاره پر یو میز د راټولېدو تاریخي فرصت ترلاسه کړی، غمجنونکی حقیقت دا دی چې هر ورځ جګړه ملکیانو ته په وحشتناکه توګه زیان رسوي. په راپور کې راغلي چې طالبان او داعش ډله د ملکیانو د 25% مرګ ژوبلې مسؤلیت لري. شمیرې ښیي چې د تیر کال 2019 کال د همدې مودې په پرتله مرګ ژوبله 14% کمه شوې ده. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې په افغانستان کې د سولې هڅې د حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې پر سر له مخالفتونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
د دې غونډې د بحث عمده اهداف د کرونا ویروس سره مبارزه، د سیمې د اقتصادي همکاریو پراختیا، او د سیمې تجارتی او اقتصادی نخلول دیسه د افغانستان د بهرنی سیاست د عمده لومړیتوبونو په چوکاټ کې حسابي.
د افغان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د مالیه وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکښې د نړۍ د 40 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. دا غونډه چې سام یادیږي د افغانستان د اقتصادي او سیاسي اهمیت په اړه خبرې کوي. د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل:
نشست جانبیش امروز در چند دقیقه دیگه آغاز
دی. وای نن دوی غونډه کې چې یوې پر ټولنیز او اقتصادي مسایلو د کورونا ویروس د اغیز په اړه او له دې ستونزې څخه د وتلو پر حل لارو او اقتصادي اړخ ده. د دوهمې غونډې موضوع د افغانستان سوله او پراختیا ده. د شاغلی مسجدی په وینا د مالیه وزارت ملي امنیت شورا مرستیالان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستیال د پراختیا په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره، د مدني ټولنې غړي او یو شمیر خصوصي ادارې هم ګډون کوي. دوی په دغه غونډه کې په حضوري او غیر حضوري توګه ګډون کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي قواو هلیکوپټر بلک هاک د فني ستونزې له کبله د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د کښېنستو پر مهال سقوط کړی دی. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې هلیکوپټر کې 15 کسان سپاره وو چې سرسري ټپیان سول، خو تر دې مخکې د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلیکوپټر په بیړنۍ توګه کښېنستلی ده. له دې سره په کجکي ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټر په بیړنۍ توګه له ناستې وروسته راکټي حملو هدف وګرځیده. سرچینې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي، ځکه له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده. تر اوسه هیڅ ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په کجکي ولسوالۍ کې طالبان پراخ حضور لري. تاسیز مجرغلا ازادی رادیو او ریاو اوس هم یو څو نړیوال خبرونه په داسې حال کې چې د نړی روغتیایي چارواکي د کورونا ویروس لخبرېدو سره لاس او گریوان دي. په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې سوې دي. چین له اپریل راهیسې کله چې کورونا ویروس په دغه هیواد کې محدود سو، په دې ویروس تخته کسانو د تر ټولو لوړ شمیر خبر ورکوي. د فرانسې، جرمنی او اسپانیې په ګډون په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې سوې دي، خو په امریکا کې د کورونا ویروس پیښې هیڅ نه دي کمې سوې. د رسمي شمېرو له مخې په امریکا کې 4,200,000 کسان په دې ویروس اخته سوي دي، چې تر اوسه یې 1,28,000 کسان مړه سوي دي. په نړۍ کې په دې ویروس اخته کسانو شمېر 14,000,000 ته لوړ سوی دی. او امریکایي ډیپلوماټ د هالیوډ مشهوره ستوري اولیویا دی هاویلند په 204 کلنۍ کې په پاریس کې مړه سوه. دا دوه ځلې د اوسکار جایزې ګټونکې وه. اولیویا په ګان وید د ویند فلم کې د خپل رول په خاطر ډیره مشهوره وه. هاویلند د هالیوډ د طلایي عصر له مشهورو هنرمندانو ګڼل کیږي. دا په جاپان کې په انګلیسي کورنۍ کې زیږیدلې وه او وروسته د امریکا تبع سوه. دا هنرمند د 1953 کال راهیسې په پاریس کې اوسېده. هاویلند د ګان وید د ویند فلم له هنرمندانو وروستۍ وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي 22. جلال آباد اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي 28. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټي 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي 29. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي 30.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په تیرو دریو میاشتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو د کموالي خبر ورکوي، خو یوناماوی افغانستان له دې سره سره لا هم د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. د هغه ماشوم کیسه به هم واورئ چې نن د یوناما د راپور له خپرېدو سره په یو وخت کې په هلمند کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې ټپي شو.
امرجنسی مختمی مریض ټپی راویستلی دی. بچه مې نن پر 9 بجې چې وویشته سو سومریانو پوستې سره، چې طالبانو دوه ټاکه پر وکړله. دوی دا کوچنی دی په سلمتری کې ورته ولاړ وویشتی.
په کابل او ولایتونو کې د برېښنا ستونزه د برېښنا شرکت له چارواکو پوښتو، او په یو بل راپور کې د هغو افغان سکانو او هندوانو لومړۍ جوپا هند ته ورسېده چې د ناامنیو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو دوی لا هم افغانستان خپل کور ګڼي. نور راپورونه لرو او نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د 2000 کال د ملکي تلفاتو په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د ملکي وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. د دې راپور له مخې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او له 2000 زیات نور ټپیان دي. په راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پرته تر ډیره پر وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو اچول شوې ده. په دې اړه تفصیل له کابله فیروزه عزیزی راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یعنی یونما یو ځل بیا دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو نام نه وباله. دغه دفتر د 2000 کال د ملکي مرکزوب لپاره د لومړیو شپږو میاشتو د راپور په خپرولو سره ویلي چې په دغه موده کې 1202 ملکیان وزل سوي او 1206 نور ټپیان سوي دي. دغه شمېرې د تیر 2019 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 10% لوړوالی ښیي. په یونما دفتر کې د ملکیانو او ماشومانو د ساتنې مسؤلې سټیفنی کیس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سیویلین کیژوالټیز اټریبیوټډ ټو د ټو مین پارټیز دټ آر مېنټ ټو بی ات د نیګوشییټینګ ټیبل.
ملکی مرجوب له د افغان حکومت او طالبانو لوري کوم شوې نه ده. هغه خواوي چې ترې هیلې کېدي چې د سولې د مذاکرې راتو میسته ناستی وای. جګړه پر ملکیانو اوږدمهاله اغیز لري. زموږ راپور ښیي چې جګړې تر ډیره پوری بشري حقونو په ګډون اقتصادي ټولنیز او فرهنګي حقونه هم تر اغیز لاندې راوستي دي.
هغه لیکیز دا هم وویل چې دوی د جګړې له دواړو خواو نه غواړي چې جګړه د حل لار نه ده او باید په خبره د ملکیانو قربانۍ او تلفات په پام کې وساتي او مخنیوي ته یې لومړیتوب ورکړي. دا د راپور له مخې نړیوال ځواکونه د 2000 کال لومړیو دریو میاستو کې د 3% ملکي مرکزوب لعاملین دي، خو په وروستیو دریو میاستو کې ملکیانو ته هیڅ مرکزوب نه دا اړولي. په دې ترڅ کې د افغانستان دولت ته وفادار ځواکونه هم د 3% ملکي مرکزوب لې پړه او د 4% ملکي مرکزوب لې بیا مخامخ نښتی بلل سوي چې بریدګری مشخص سوي نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي د بور الاینس له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه د ودروي او د سولې د مذاکراتو میز ته کښیني. د ملکیانو د مرکزوب لې اصلي لاملونه ځمکنۍ نښتې، انتحاري حملې او چاودنې، د سړک غاړې ماینونه او هدفي وزنې بلل سوي دي. د دغه دفتر د راپور له مخې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د حملو او عملیاتو په پایله کې د ملکیانو مرکزوب د تیر 2019 کال په پرتله 9% لوړه سوې ده. په دغه راپور کې دا هم راغلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2019 کال د همدې مودې په پرتله د هوایي حملو او عملیاتو په پایله کې بیا ملکی مرکزوب له 3% زیاته سوې ده. په راپور کې ویل سوي چې د وخت مرکزوب له 40% ښځې او ماشومان دي چې د روان میلادي کال په شپږو میاشتو کې 138 ښځې وزل سوي، 295 ټپیانې سوي او همدارنګه 340 ماشومان وزل سوي، 220 ټپیان سوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د یونما د راپور په اړه رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې دولت ژمن دی چې له یونما سره په ګډه کار وکړي تر څو د جګړې د سیمو واقعیتونه منعکس سي. په دغه اعلامیه کې ویل سوي چې دولت په میاستو په دفاعي حالت کې پاتې سه، خو په خبره یې طالبانو د ملکي وګړو او عامه تاسیساتو پر وړاندې تاوتریخوالی جاري وساته، خو طالبان بیا د یونما دغه راپور ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه ډول راپورونه د یو اړخیزه معلوماتو پر بنسټ جوړیږي. د ښاغلي مجاهد په خبره د یونما راپورونه د افغانستان د دولت د معلوماتو له مخې برابرېږي. بلخوا غوڅ ملاتړ ماموریت یعنی ناټو ویلي چې د ملکیانو د رنځ د پای ته رسولو لپاره تر ټولو ښه لاره د افغانستان د جګړو حل له سیاسي لارې دی. ټول اړخونه موافق دي چې هیڅ نظامي لاره نسته. ناټو زیاته کړې چې ژمن دی له افغانستان سره مرسته وکړي چې دوامدارې سولې ته ورسیږي او دا په خبره د افغانستان د ټولو اړخونو په ګټه ده. ناټو وایي چې د طالبان لوري د تاوتریخوالي دوام د ملکیانو د وزلو لامل دی. دغه سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پر تاوتریخوالي د طالبانو ټینګار د سولې بې ساري رامنځته سوي فرصت ته زیان رسوي او ناټو له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپلې کړې ژمنې عملي او د سولې خبرو اترو ته دننه سي. یونما په خپل راپور کې د ملکیانو د مرکز وبلې په ځانګړي توګه د دینی عالمانو، روغتیایي کارکونکو، عدلي او قضایي او غیر دولتي بنسټونو، مدني فعالانو او خبريالانو پر هدف ګرځولو هم اندېښنه ښودلې ده. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
نن په داسې حال کې چې په رسنیو کې د یونما د همدې راپور جزئیات خپرېدل، په هلمند کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ماشوم په ډزو ولګېد. دا ماشوم اوس د لشکرګاه په ایمرجنسی روغتون کې په نازک حالت کې پروت دی. د الیاس دای په راپور کې د دې ماشوم کیسه واوري.
تو کالو پردا کو نه چیشتل رات پر سبا بغل باندې پر چپا بغل مرمه وتل.
خان محمد د دوشنبه په ورځ یو ولس بجې خپل اتکلن زوی چې تازه د طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په جګړه کې پر ورانه لګیدلې دی روختون تر وړې دی. د لشکرګاه د ایمرجنسی روختون مخې ته نور کسان هم ناشته، خو خان محمد تم ځکه ځاینه ورکوي د روختون دروازې ته ګوري او پرام سړک سرل مرته قدم وهي. د غمیدار خولی او ژړو جامو دغه خاون چې د ګریش کولسوالی د سپین مسجد لسیمې خپل ټپی زوی لشکرګا ته راوړ دی وویل زوی روحوله ته یې د ژوند امید ځکه نسته چې ډېره وینه یې بهېدلې ده.
امرجنسي مخته مې مریض ټپي راویستلی دی، بچی مې نن پر 9 بجې چې وویشته سو سومریانو پوستې سره طالبانو یو دوه ټاکه پر وکړله، دوی دا کوچنی دی په سلمیتري کې ورته ولاړ وی ویشتی نما راویستې دلته امرجنسي. اتو کالو پردا کونه چې ویشتلو پر رسته بغل باندې پر چپه بغل مرمې وتلی وم.
څنګه وضعیت څنګه
وضعیت خو تر اوسه الان پرې خراب وم، خدای په خبر امرجنسي دشنه نسته بیا مانه دلدله.
د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د ملکي کسان دپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی او په تیرو شپږو میاشتو کې په جګړو او ناامنیو کې 1202 ملکي کسان وژل شوي او 1206 نور ټپیان شوي دي. یوناما د 2000 میلادي کال د لومړۍ شپږو میاشتو په راپور کې ویلي دي چې د ملکي کسانو دغه مرګ ژوبله د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو شپنیو چاپو ځکنیو ماینونو او ځانمرګو بریدونو له امله اوښتې ده چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان جوړوي. په هلمند کې د تازه ژوبل سوي ماشوم روحالله پلار خان محمد هم د یوناما د راپور دا برخه چې د جګړې دواړې غاړې د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي تاییدوي. دی وایي که څه هم دا وخت جګړه خلاصه سوې وه خو د ده زوی د یوه طرف نه په ناڅاپي ډزو کې ولګېدی او سخت ټپي سو.
یا دوی دواړه طرفه چې دی خپل کار کوي د ملکي په غم کې ولنه نه دا خوا ده نه خوا ده، بس هرې خپل کار ته ګوري هغه راځي دوه ټکه برکې دې باره کش کې همتا ولي اما ولي حکومت خلک چې دی کته ما نزلې که زما مدار شمه نه دی ولي نه پرېږدي. دوی غوښتنه دا کوم دوی دا غواړي چې دغه ورک شي د جګړه ورک شي دی دغه غواړي چامن راسي د ملکي کسان خوندي شي.
په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ورستۍ پیښې په روان میلادي کال کې ثبت شوې دي، خو تر ټولو خونړۍ په جون میاشت کې په سنگین ولسوالۍ کې د ملکي کسانو په یوه میله کې د غبرګو چاودنو له امله و چې 1.5 ملکي کسان یې ووژل او 1.5 نور ټپیان کړل. د دغه پیښو پړه د جګړې دواړو غاړو پر یوه او بل ور اړولې ده. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشروي د جګړې ښکېلې خواوې خپل جنگیالیو ته د بشري حقونو د مراعاتولو لارښوونې نه کوي، نو ځکه هر کال ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. عزیز احمد تسلوی چې د جګړې په سیمو کې د عملیاتو او حملو پر مهال دقت په پام کې نه ساتل کیږي او په نتیجه کې ملکی وګړي قربانۍ ورکوي. له ښاغلي تسل سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې د ملکی مرګ ژوبلې علتونه ترې پوښتلې دي.
متاسفانه لوی عوامل دا دي چې بیا هم په جګړه کې دخیل غاړې د بشري قوانینو احترام نه لري او غوته درناوی نه کوي. له بل اړخه هغه تړونونه چې هغه د سولې په مورید باندې لاسلیک کیږي هغې ته ژمنتیا وجود نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې په سیمه کې کله چې عملیات کیږي یا کله چې د حکومت له لوري بمبار کیږي یا د وسلوال طالبان له لوري ماینونه ښخول کیږي، هغه جغرافیا یا هغه سیمه چې ده له هغې څخه د دغو دواړو غاړو نابلدي یا د دې نپوهه د دې سبب شوې ده چې ملکي خلکو ته بېرحمۍ باندې صدمه ورسیږي او هغه ووژل شي او هغه کورونه وران شي او د هغې ماشومان او ښځې زخمیان شي او شهیدان شي.
اوس څنګه کېدای سي چې د دغه ملکي تلفاتو کچې یو څه راټیټه سي؟ په دې کې د تاسو له نظره مسؤلیت چا ته زیات ورګرځي؟
ټول هغه اړخونه چې د افغانستان په جګړه کې دخیل دي هغوی ملامت دي ولسته او هغوی په بشري جرمونو باندې ککړ یادول کیږي او مسؤلیت تر بل هر چا اول همدغه جنگلی ته چې همدغه جنگلی امیرونو ته هغه که په د افغان پوز له لوري او هغه که د وسلوال طالبان له لوري چې دوی خپل د جګړې قمندانانو ته قوانین وښيي او هغوی ته ووایي چې تاسو په سیمه کې کله عملیات کوئ تاسو د ملکیانو سر وساتئ او له هغو قوانینو څخه خبر کړي چې هغه د بشر دوستانه قوانین دي او بشري قوانین دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې هلته دوی د خپل محاکم قوي کړي، قضا او محکمه قوي کړي چې کله یو څوک په ملکی و جره باندې تورانی هغه که د وسلوال طالبان له لوري هغه که د افغان حکومت له لوري هغوی باید محکمه ته راکش شي او هغوی باید د ولس په وړاندې خپله جزا وګوري چې دا متاسفانه یو لوري هم د قهرمانی نه ده کړې چې قمندانان ته جزا ورکړي.
که بلندو کې راته ووایي اوس خو د سولې خبرې هم روانې دي، یو څه پرمختګونه هم پکې سوي دي، چې هغه د زندانیانو موضوع د زندانیان آزاد سوي دي، یوازې محدود شمېر پاتې دي. نو څه فکر کوي، څه کول پکار دي په دې برخه کې چې دا د سولې هڅو ته لا چټکتیا ور وبخي؟ او البته هغه غاړي چې په دې برخه کې مسؤلیت لري او هغوی باید نور څه وکړي تر څو هر ورځ اوس د ملکیانو د تلفاتو شمېرې ورکول کېږي، راپورونه ورکول کېږي، دا هم کم سی ورسر او بالاخره ختم سی.
اول خو دا منطق د څنګه د امریکانو د طالبانو ترمیان راغلی، دا هغه مهم د افغان حکومت هم کې داخل شي، یعنی وسوال طالبان او افغان حکومت هم هغه ژمنه ولري یو افغانی غیرت وکړي او په دې ولس باندې رحم وکړي، د اور کم نه اور بند ته لاره هواره کړي. اختر را روان دي، همدغه لوی اختر دی، په نیک پال باندې ونیسي او د لختر لګه د درې میاشتو د اوربان یو ضمانت د دواړه غاړې سره ورکړي، او په څنګ کې همدارنګه دوی کولی شي چې د سولې د خبرو د چټکوالي لپاره هغه لاسونه، هغه سیمه ییز استخبارات یا هغه ګاونډي هیوادونه چې هغه د افغانستان په سوله کې لومړی خپلې ګټې ویني، هغوی له دې صحنې وباسي او ولس ته په خلاص غږ باندې ووایي چې زموږ د سولې په اړه باندې له دغه 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 خنډونو سره مخ یو، له ولس نه دې مرسته وغواړي. یعنې که هر غاړه دا کار وکړي، زه مطمئن یم چې دغه لوی ولس چې هغه د افغانستان وګړي دا به ټول د هغوی تر شا ودرېږي، او کله چې ولس را وړاندې شي معلومداره خبره ده چې د سولې خبرې به هم نتیجه ورکړي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر عزیز احمد تسلو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو پر عواملو خبرې کولې. د افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی، که څه هم ویلي دي چې په دې راپور کې ویل شوي دي چې په د تیرو وختونو په پرتله په افغانستان کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې نسبي کموالی راغلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ راغله ازادي راډیو اوري او هم ورزو یو بل موضوع ته. د افغانستان د سکانو پر وړاندې د لوړو امنیتي ګواښونو سره سره د دې ټولنې یو شمېر غړي وایي چې افغانستان نه پرېږدي او دا خپل وطن دی. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تیر ورځ د افغان سکانو او هندوانو لومړنۍ جوپه چې یولس کورنۍ پکې شامل دي نوې ډیلی ته ورسېدې. هندي رسنوی ویلي دي چې د هند حکومت د افغان سکانو او هندوانو شاوخوا شپږ سوه کورنیو ته د اوږدمهاله ویزو د ورکړې بهیر پیل کړی دی. له کابله د خاطر پردیس په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د افغان سکانو یولس کورنۍ د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښود او هندوستان ته کډه شوې. دوی تېره ورځ نوې ډهلي ته ورسېدې. هندوستان ته د افغان سکانو تازه کډه کېدل نن د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع ده. په ټویټر او فیسبوک ګڼ شمېر خلکو د افغان سکانو تل هندوستان ته د خفګان خبره یاده کړې، ویل دي چې افغان حکومت دې لګکیو په امنیت کې پاتې راغی. خو یو شمېر دوی د لوړو امنیتي ګواښونو سره سره وایي په هیڅ ډول خپل هیواد نه پریږدي. په پکتیا ولایت کې میشت افغان سیک جک موک سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د هندوستان د تک وړاندیز ورته شوی خو خپل هیواد نه پریږدي.
ولجن موږ د مخ وطن د سیار حالت کې موږ وطن نه پریږدو. هندوستان خو وایي خو موږ خپل وطن کې جنم د سزام نه ده، خو وطن د جن وطن څو پر خدای څو تل وي سوي دغه ځای نه موږ وبېش کلی دي. بدن هم دغه خور نه جوړ شوی ده، دغه څومخه یو کاروبار هم دغه ته ده، ژوند هم دغه ته ده.
دوی افغانستان می کور دی، دلته پیدا شویم او هم دلته بمرم. له افغانستان هندوستان ته د افغان سکانو له یولس کډه شویو کورنیو یوه هم د نیدان سنگ کورنۍ ده، هغه سکه چې تیره میاشت په پکتیا ولایت کې تختول شوی وو. جک موک سنگ وای د نیدان سنگ لور هم په نږدې وختونو کې اختطاف شوی و چې بیا بیرته را خوشی شوه. د د په خبره نیدان سنگ ته نور ژوند ور تریخ شوی وو او ارسو چې افغانستان پریک دی هڅه موکړه په کابل کې د افغان سکانو د استادو ترڅنګ هند ته د تللي افغان سکانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ په کابل کې د هندستان سفارت وویل چې افغانستان نه د افغان سکانو یوولس کورنۍ هندستان ته رسیدلې دي له دې سره جوخت یو شمېر هندي رسنیو هم خبر ورکړ چې د هند حکومت په تیلې د شاوخوا شپږ سوه افغان سکانو هندوانو ته اوږدمهاله ویزې ورکړې د روان کال په وروستیو څو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ناامنیو له پراخېدو سره پر سکانو هندوانو هم وسلوالې حملې زیاتې شوې د روان کال د وري په شپږمه د کابل پر یو درمسال د وسلوالو په برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه اوویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول اوس باور دا دی چې دا او دې ته ورته نورو بریدونو بالاخره افغان سکان د خپل وطن پرېښودو ته اړ کړل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان سکانو امنیت او خوندیتوب خپل لومړیتوب ګڼي د دې وزارت ویان طارق آریان
د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د اهلي هنود ورونو د ژوند ساتنه زموږ لومړیتوب دی او موږ په دې برخه کې له نږدې کار کوو موږ د اهلي هنود ورونو سره له نږدې همکار یو هغه ګواښونه چې دوی ته متوجه دي موږ یې د لرې کولو لپاره لازم اقدامات کړي
افغان سکان په داسې حال کې افغانستان پریږدي چې اوس مهال یوازې په کابل ننګرهار غزنی او پکتیا ولایتونو کې د دوی شاوخوا دوه سوه کورنۍ ژوند کوي
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
تاجکستان نن سهار ناڅاپه افغانستان ته د درې نیم سوه میګاواټه صادراتي برېښنا اندازه څلوېښت میګاواټو ته راکمه کړه چې د کابل په ګډون د افغانستان څو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې کړې تاجکستان ولې د برېښنا اندازه کمه کړه او د افغانستان برېښنا شرکت یې د کمښت د پوره کولو لپاره کومې لارې لري اجملاند په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت له ویان وحیدالله توحیدي سره مرکه کړې ښاغلی توحیدي په پیل کې وایي
نن سهار ونی می بجی د ازبک د تاجکستان خو د 350 میگاواټ برېښنا ظرفیت 40 میگاواټ سره کوز شو دوی مخام مونږ ته اول راکړ چې سبا ته مونږ دغه کمو دغه برېښنا او لامل هم دا دی چې مونږ اوبه نه لرو او د دوی د بندونو د اوبو د کمښت له اړخه د برېښنا قطع کړای شو نو یعنی سلویس میګاواټ سره کوز شو د کابل تر لس یوولس بجو پورې د برېښنا د کمښت سره شدیدا مخامخ شو د کابل تر څنګ هغه ولایت چې د برېښنا د وارداتي برېښنا څخه برخمن کېده لکه بغلان لکه پروان پنجشیر کاپیسا خپله کابل لغمان ننګرهار همداراز لوګر پکتیا خوست او غزنی دی متاثر شول دینه خو د نه کمر زموږ رهبری آیت وو شکرای چې ډیر ژر د غسو زهره کړی او د ازبکستان سره مو خبرې پیل شوې د نه کمر ازبکستان 200 میګاواټ برېښنا کابل ته واردات کې موږ را کړ او تاکر شوی له خسر ډیر ژر یعنی کله چې نن مخامه پورې و یا هم سبا پورې به 200 نور اضافي میګاواټ برېښنا هم د ازبکستان څخه واخلو چې مجموعا 300 میگاواټ سره د واردات څخه شي
تاسو څه فکر کوئ چې دغه کمې ډیر زیات دي د 350 سنه څلويخت ته د ازبکستان او نور لارې تاسو سره دومره دي چې دغه کمې په پوره کوي
بله دا 350 میگاواټ او چې وس موږ عملا د 200 میگاواټ به ست د ازبکستان څخه واخیست یوازې د کابل لپاره 250 واخیست 200 واخیست چې سره د تاجکستان به ست د 250 ته جګی او موږ 100 میگاواټ خپل تولیدات داخلي لرو چې دا خپل عامل دا دی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي بوي خو ډېر کم پرچوي بوي خو زموږ هیله د وطنوال نه دا دی چې هغوی کم مصرفي دي په دې برخه کې له موږ سره کم مصرفي دي وکړي خو په ټوله کې تر سبا پورې نهایتا به موږ وشو کړی چې تر 300 میگاواټ پورې برېښنا د ازبکستان څخه واخلو چې د مزار تر څنګ د نور ولایت هم د برېښنا څخه د ازبکستان د وارداتي برېښنا څخه برخمن.
فکر کوي چې تاسو د ازبکستان سره د سی په اجله توګه د دومره ډيري برېښنا یو معاملې یا یو توافق نهایی کولای شي
د نیکمرغه موخه د مخکنه لسکلن قراردادونه موږ دغه وادونه سره لرو نرخ ټاکل شوی مورد پکې روخانه ده میترونه پکې شته یعنی دا کوم څه نه لرو او دا موږ وکولای شول چې په دوو ساعتو کې موږ بیرته د ازبکستان څخه برېښنا واخلو او ګریډ ته واچو او عملا د استفاده وکړو. او نن سهار درې بجې نن سهار لس بجې دا کار موږ ترسره کړ.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د ناڅاپي کمیدو په اړه جزئیات اورول. له دې مرکې سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. یو بل نیم ساعته خبري مجلې د نن ورځې د خبرونو تر پایه لرو چې سلطان محمد سرور پکې ستاسو کور.